خلق باندې وکمنې کړې ده، یعنی دا نوې شی و چې ما راخستې دي.
په دودونو کې مو څه شان راخستې دي؟ که اوس نوي دودونه پکې دي، پخواني دي، منځني، څه کوم دودونه؟
تر ډېره حده په دودو عرف و عادت کې دغه کوشش کېږي چې هغه پخواني دودونه باید راواخیستل شي چې د خلکو پخواني دودونه، یعنی که داسې موږ وایو چې اوس په دوو کالو کې یو کړنه چې ده یا یو عمل چې دی په موږ کې دود شوی، نو دا اوس پخواني دودونه موږ نشو ویلی، پر دې باندې استناد نشو کولی. نو ما کوشش دا کړی دی چې هغه پخواني دودونه چې موږ ته راپاتې دي باید هغه زه وسپړم. اوس مثال پخواني وختو کې واده سره کم و، دا مې هم یادونه کړې ده چې اوس پخواني وختو کې واده سره کم و، بیا وروسته اوس سره کم واده، اوس د واده دودونه سره کم دي. همدارنګه د کله چې موږ جرګه کوو یا هم ناسته کوو په د یو شخړې په حلول لپاره، دا جرګه په سره کم ده، یعنی د نوي دودونه دا موږ په څه دود سره دا مشکلات حلوو. همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی، د هلمندیانو کورنۍ سره کم جوړ دی، او په دوی کې مشر و کشر و مور و خور و دا څه رول لري، دا مې پکې څېړلې دي. په دودونو کې نور نو د ننواتې مې پکې څېړلې دي، د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کوره وځي څنګه موږ وپسې پاشو، او نور دغسې مسایل دي، دی څنګه ځي او بیا چې راسي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو. ډېر دودون دي. اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتڼ دی. ملي اتڼ څنګه را دغه شو تر دې ځای را ورسېدی، او ملي اتڼ څنګه موږ خپل کړي، او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتڼ اتمن شته.
تر اتڼ پورې کړه سو د اتڼ څه کوم تاریخچه شته، د کوم ځای نه را پیل تر کوم ځای؟
پخواني ارایي ټولنو کې اتڼ یوازې او یوازې د دې دپاره چې تر څو دغه ځوانان چې دي چې اتڼ کوي دوی یوازې دا یو ورزش بله، او د جنگ دپاره، یعنی تورې به په لاس کې وي یا بیا هغه وسایل به په لاس کې و، د جنگ دوی به په داسې ډول سره ګرځېدل را ګرځېدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دي هغه قوي شي. خو وروسته بیا د دې دپاره چې دوی احساساتي شي، د دې سره میوزیک هم ورسره شو، د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ و د دې دپاره خو دغه استفاده نه ورسه کېږي، اوس یو دود ګرځېدلې دي، اوس د خوشحالۍ او محفلونو کې او داسې نورو ځایونو کې دا یو ملي نڅا ده. نو اتن داسې یو تاریخچه لري پخوانیو دغه کې.
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی، څنګه د شاغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی، غوښتنې ډېرې دي، خلک یې خوښوي، ته خپله ارزیابي څه ډول ده؟
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي غوڅه چې را ومیستې د چاپ څخه او بازار ته مې وړاندې کړي، د خلکو یعنی توجه بې اندازې ډېره ورته، که هغه په هر ټلویزیون کې و که راډیو کې و، زه یې راوغوښتلم، زه یې ډېر وستایلم. حتی د پښتو ورځ وه، په هغه کې ما ته سینلیک هم راکړي دي کتاب دپاره، نور دغسې په پوهنتون کې ځینې سینلیکونه یې راکړي دي، او دغسې نور ځایو کې. یعنی زه ډېر تشویق سه وایم، بازار هم لري، ډېر خلک یې غواړي. تر نور کتابونو چې ما کتلي د دې بازار تود هم دی، او خلک یې غوښتونکي هم ډېر دي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د مینې هم لکه د شعر ګڼ تعریفونه شوي دي، خو لا هم ټول په یوه نه دي سلا. افلاطون ویلي و چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده، او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي. ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري. دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده، او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده. دا ډول مینه له شکونو ډکوي، او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي. د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري، بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري. د مینې خبرې اوږدې دي. وګمه راشدي یو حکایت راوروي چې سل کلنه وي ده، پرې راویښه شوې ده.
ویده شوی ښکلی اونو یو وخت یو ملکه وه. دی ملکی دی رخ کلی کچنه لور لرلا. دی چی بخپلی لور باندی نوم کی خود نو لویا ملمستیای وکرا. او دی ملمستیا تایی لیوی خاپیره پرتا چی لبادا مرغا حیره شوی و نوری طولی رو بللی. او لالوی بدمرغی داو چی نبلل شوی خاپیره سهرگره و. سهرگر خاپیره پس طریقه مراسمو تراغلا او چی دما شومین جلی د زنگو پا خواکی تیری دلا وی ویل. پش بار از کلانه که بزن پستن جوب لکری او ببموری. ملکی چی دا خبر واری دا لخولی چی غوواتا. نه نه خدای دی نکوی. ایوی خیرمینی خاپیره کودی وکری او دن جلی دمرینی خیره پا دی بدلش وچه پش بار از کلانه که انجلی زن پستن جوب لکری پیو اگد خوب با ویدشی. کلونه تیری دل شهزاده لوی دل او آخر در طول سلطنت تر گرد و کلی پیغل ورن جوره شوه. مور بخورا دیر احتیاط کوه چه لستنوی لری وساتی. خونجلی دخپل شپانس کلانه پا کلیزه کی در شاهی کلا مختلف خونو او ودنه یا تورغله چه سایل وکندی او رس پا خوشاله تیره کری. پا دیمنس کی یوی دست کوتی تا سر ورخ کارا کر چه یوی زری خدمتگاری پی که دستنی کار کوه. شهزاده چی کلستن نوالی دلی لخدمتگاری پختنه وکره. پا چه بخته این؟ حقی ورطا بویل دستن کار کوم. استن دی لکه چی کلنه دلی دلی. شهزاده جواب ورکر یا اجازه دوی گورم. خدمتگاری استن جلی تا ورکره. اون جلی پستن باندی دخپلی گوتی سر داسی لکچه نوکه خوب کرد. او لدی سر سم جلی پا کوتاکی راول ویده. ویری دلی خدمتگاری ملکی تا مندکره. ملکه کسه هم بی حد ورخطاوه خوشی چه پا وسکی و حقای وکرل چه لوری روی خشی. مگر فایده و نکره. ده دربار طبیبان، تاویزگر، کودگر طولی ورتره و بلل. خونجلی روی خ نکره. حقا خاپیره چه دنجلی دمرین خیرهشن نکره و ده ملکه ده لور پختنی تراغله. ملکه پختنه ورچخه وکره. لور بمی چه وقت روی خشی؟ خاپیره سر ساوی استلا وی ویل نپوهیگم. ملکی و ویل پیو کال کی پلسو کلونو کی پشلو کلونو کی آخر پا چمرو وقت کی. خاپیره ورطا و ویل شاید سل کالو رسته. ملکی چه پغبرگو برخوگانو یا دا اوخ کورو دون را ماتو بلا پختنه وکره. چه شای بی روی خکری؟ خاپیره پا زواب کی و ویل مینه بای روی خکری. که یو پاک زرای سرای ورباندی ما این شی حقا بای لدران خوبه را پاسوی. ملکی تا پزرکی ور تیرش وچه پویدی انجلی با نو چو کولی ما اینیگی. ده حقی زر دوم را ماتو چه چو رزی پاسی زر ودارید او سای ورکره. د دربار کسانو پدران خوبی د انجلی خپل کوټی تراوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې په خپل کټ پریستله. د خپل شاهزاده په سپین مخ کې د ګلاب غوندې سرخی ځلیدله او دا ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څیر په اوږده خوب نه بلکې په یو قرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنی خاپیره یې له ځان سره وویل کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګیږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه داسې خو مناسبه نه ده. داسې راویښېدل به ورته ډیر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنی خاپیره یې داسې کوډې وکړې چې د شاهی کلا ټول اوسیدونکي که هغه عسکر و یا وزیران که میرمنی وی یا وینځې له یوه سره ټول د نجلۍ په څیر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنی خاپیره یې دا کار ځکه وکړ چې کله خلی شاهزاده ای رویهیږي نو دوی به هم واړه ورسره سم دست سترګې پرانیزي او شاهزاده به ځان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څیر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کار ولوېدل دلته د خوځېدلو هېڅ چای پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله یا که به مرغه راپیدا شو او وبه چونېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثر وخت پوره سکوت او سکون و. په دغه چپ او درېدلې حالت باندې کلونه واوښتل. د کلاونو هر لور ته څانګې وکړې. ودانۍ په وښو کې ایسارې شوې. وښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل چې سل کاله تیریدل د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شاهزاده په هغه سیمه کې تیریده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شاهزاده دلته د یوې نږدې ملک د پاچا زوی و. شاهزاده زلمی و، ښکلی و او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې یې د هغې د موندلو تمه نه لرله. ده د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کوه. په خپل وفادار آس باندې سپور سرګردانه شاهزاده هم دې ګڼ ځنګل ته چې په منځ کې کلا پټه وه وربرابر شو. شاهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لاره کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهاند و. څانګې یې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وه. زلمی شاهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته یې ورشي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق لپله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل. څوک په لاره، څوک په دروازه کې، څوک د دیوال په بیخ کې، دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شاهزاده ورنږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه: راویښ شئ، راویښ شئ! خو هیڅ یې سترګې ونه غړولې. شاهزاده د کلا منځته ور داخل شو او هورې یې هم ولیدل چې په لارو، په برانډو کې، د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شاهزاده چې کوټې کتلې، آخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شاهزاده پکې ویده وه. د په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخ کې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېده ټول وموندل. شاهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ور مخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړ او ښکلی کړ. له مچې کېدا سره سم نجلۍ له خورا اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شاهزاده یې سترګې ولګېدې په شونډو کې وویل: اوه، تا آخر راغلې، څومره ډېره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پیښې سره سم کوډې ماتې شوې. نجلۍ راپاڅېده، ودرېده او شاهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شاهزاده خواته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلی او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شاهزاده او شاهزاده د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډېر خوشحاله ژوند پیل کړ.
لغزنی څخه خبرېدون کې مرسله مجله لدو کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه. خدا ځل مرسله ونیزه هم ورسره ملګری ده. د مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. غیرت صاحب ستړی مسي تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله ونیزه ورسره ملګری شوې ده. د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم. نو درته وایسته چې د دې علت د دومره ځان څه و ولې وځنډېده دومره؟
مرسله ونیزه لکه څنګه چې تاسو معلومه ده شپږ کاله مخکې مرسله مجله شپږ کاله مخکې له غزنی څخه خبرېده پیل وکړ او په هماغه وخت کې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله وه چې له غزنی څخه خپرېدله. دا موږ او زموږ ملګرو په هڅو کوششونو باندې تر یو ځایه راورسوله، خو بیا د ځینو اقتصادي ستونزو له امله بیا موږ نشو کولای چې دا د چاپ لګښت یې ورکړو. نو بیا تقریبا تر 2014 کال تر جولای میاشتې پورې مو خبره کړله، بیا ودرېدله. مهم علت د ځنډې هم همدغه اقتصادي ستونزې ولې چې د چاپ لګښت ډېر زیات ولو. بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه کې د کتاب او مجلې د اخیستلو دود ډېر کم دی. یعنې څوک په کتاب او مجله باندې پیسې نه ورکوي سوای اخلي، نو موږ مجبوره یو چې هغه وړیا ویشو. کله چې وړیا ویشو نو د هغه لګښت پوره کول بیرته ډېر ستونزمن دي.
نو غیرت صاحب څه فکر کوئ چې دا ځل مو چې بیا پیل کړه مالی جنجال به یالي
انشاءالله؟ دا ځل موږ د یو پلان له مخې مجله او ونیزه دواړه پیل کړي دي، او د تقریبا د دواړو د ونیزه او د مجلې زیات لګښت دی، سوداګریزې خبرتیاوې ویلانات دي، او هغه موږ د یو پلان له مخې خبره کړې ده. تر ډیره حده به کوشش وکړو چې بیا دواړه مجله او ونیزه بیا داسې له کوم ځنډ سره مخامخ نه شي او همدغه لارې ته انشاءالله دوام ورکړو.
په دې دواړو خپرونو کې هم په مجله کې هم په د ونیزه کې څه تغیرات راغلي دي؟ تیر ځل مو سیاست کم و، البته نور مسایل به ډیر و.
موږ چې کله دغه د مجلې تر څنګ د ونیزې نیت وکړو نو مو دواړه سره بیلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده، او په ونیزه کې بیا تر ډیره حده د خبري او برخه ډیره ده، سیاسي تبصرې ډېرې دي. د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او ګزارشونه د خلکو ستونزې هغه پکې راخلو. مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مضامینو ته ځانګړې کړې ده، او په دغه کې بیا خبري او برخه ده او ګزارشونه د راپورونه د سیمې حالات دي، د شاوخوا ولایاتو د مشکلاتو ستونزې دي.
راپورونه ستاسو خبریالان درته چمتو کوي او کوي د نورو مطبوعاتو نه راخلي؟
نه، موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام او ملک سره مخکې په مرسله مجله کې همکار ولو، نو هغه خپل همکاري را سره کوي. البته هغه په نورو رسنیو کې دندې لري، هغه خبریالان دي، مګر له موږ سره هغه د خپلې همکارۍ پر بنسټ مثلا 15 کسې دي. نو چې په اونۍ کې یو خبر مخترع کوي هغه زموږ لپاره کفایت کوي، یعنې ځانګړې د مرسلې لپاره دی کار کوي او هغه خبرونه راپورونه مخ ته تیاروي.
مرسله تر دې له مخه څو ګڼې خبره سوي وه؟
14 ګڼې مخکې خبره سوي وه، دا اوسنۍ د مجلې 15 ګڼه ده.
دواړه له غزنی خبرېږي که؟
بله، و دواړه له غزنی نه خبرېږي، او د غزنی تر څنګ په پکتیکا، زابل، کندهار او کابل ولایتونو کې هم ویشل کیږي.
څو ګڼې خبرېږي دا مجله همداسې ونیزه؟
زر زر ګڼې.
علاوه دینا له غزنی په غزنی کې نور مطبوعات څه دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، کله چې نن څه شپږ کاله مخکې موږ مرسله مجله پیلوله، نو په هغه وخت کې داسې فعالیتونه ډېر کم و. او ما درته وویل چې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله مرسله وله، خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډېر سوي دي. موږ په غزنی کې ډېر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري. مثلا کلیوال ادبي ملګري ټولنه ده، هغه پراخ ادبي فعالیتونه لري په غزنی ولایت کې، غونډې جوړوي، سیمینارونه جوړوي. د هغه تر څنګ د غږ په نامه یوه مجله ده چې هغه هم د کلیوال ادبي ملګري ټولنې لخوا خپرېږي. همدارنګه د ژوند مدني ټولنې په نامه موږ بله فایل نه لرو هغه هم ورته فعالیتونه لري او په دغه ورځو کې نیت کړی دی چې هغوی هم یوه محلنۍ مجله چاپ کړي. دې تر څنګ یوه بله د عمان په نامه یوه بله نوې مجله نو اوس تر پخوا دغه فعالیتونه په غزني کې ډېر ښه شوي دي.
غیرت صاحب څه فکر کوی؟ غزني کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي، اخبارونه دي، مطالب هم ډېر سره ورته نه وي.
یو خبره ده چې دغه موضوعات د مجلو بیا فرق سره کوي. مثلا لکه ما سې وویل چې اوس مرسله مجله موږ یوازې ځانګړې کړې د ادبي او فرهنګي موضوعاتو ته،
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شی خپرایي تقریبا
دغه بیا موضوعات څخه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم پکې خپرایي، ادبي هم خپرایي، ټولنیز موضوعات هم
ادبي مناسره ورته کوي.
تروسه خونه دی ورته سوي، ځکه چې کوشش کوو اوس الحمدلله لیکوالان هم ډیر دي، یعنی هر څوک کوشش کوي چې مخته جلالي کنه وکي او غخته جلالي کنه وکي بل جلالي کنه وکي، او تر ډیره حده موږ هم کوشش کوو چې تکراری موضوعات په یو په بل کې رانسي. غزنی یو ډیر نفوس لرونکی ولایت ده، هلته خصوصا په دغه پښتون میشته سیمو کې د څو کال دغه فعالیتونه بیخي نه ولو، نو اوس د ځوانان هم هڅېدلې دي، هر څوک لیکنې کوي، مخته رالیږي، حتی زه د استرتویلی سم سي د ونیزې په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنې ډېرې ستره ونیزې، نو بلې ګڼې ته یې وساتو له دغه ستونزې سره تر اوسه نه یو مخ سوي.
اکثره وخت زموږ ګڼې مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي، فرضاً اکثریت یې که ګورم ادبي مسایل دي او په ادبي مسایلو کې ډېر وخت سره ورته وي. د داسې مجلو اوس هم کمی شته چې مشخص یو ژانر ته وي، فرضاً زموږ ګڼې داسې مجلې دي چې په هغو کې مختلف ادبي مسایل راځي. څه نظر لرئ په دې سه کې که په غزني کې له دغه مجلو نه یوه فرضاً داسې وایي چې لنډې کیسې خپرولی یا یوه داسې وایي چې طنزونه خپرولی، په دې سه کې نظر څه ده؟
دا به ډېر ښه شي. داسې دا فعالیتونه اوس بیخي سره نوي دي، نو موږ ترمنځ د دغو څو ټولنو د مجلو د چلوونکو ترمنځ دغه همغږي سته سره، او په دې باندې موږ غږېدلی یو، خو ستونزه دا ده چې مثلا د داسې یوې ځانګړې مجلې لپاره بیا د موادو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي. یعنی هغه
فرضاً یو شی تاسو ته ووایم، د فولکلور په نوم باندې یوه مجله وه یو وخت خپرېده، او دې ته به د هېواد له مختلفو ولایتونو مطالب لیکوالو رالېږل. که داسې یوه مجله ولرو په غزني کې و به نه چلی؟
زما په نظر خو ډېر ښه کاري ده، خو فکر کوم چې هغه د په اوسنیو شرایطو کې چې موږ څومره امکانات لرو نو په هغه کې دا ډېر ستونزمن دي چې د دې مطالب یعنې ټولې لنډې کیسې موږ را پوره کړو. البته هغه لنډې کیسې تر اوسه چاپ شوې نه وي، یا خو زه ورسره موافق یم، دا ډېر ښه ده چې ځانګړې موږ هرې برخې ته یو ځانګړې مجله ولرو، نو تر ډېره حده به هغه لوستونکي به هم بیل وي، موضوعات به هم بیل وي، او هغه یوې برخې ته به کار هم ډېر سوی وي.
ډېره مننه غیرت صاحب، خدای بریالی لره.
تاسو څخه هم ډېره مننه.
ځینې شعرونه لکه وړانګې یو ځل سترګې وبرېښوي، خو چې سترګې واړوي بیا یې اثر ختم وي. خو ځینې بیا داسې نه وي، لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي، او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي. یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی. زموږ همکارې فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا سی ورځ براسي چې ستا شال بنوي سوي وي، دا سی ورځ براسي چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تیره سوی وي، او کال به نوی سوی وي. ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده. ما او تا په ګډه خپل وطن ته دعا کړې ده. اوس به سور بدل سي، د زړه تال به نوی سوی وي. بیا چې لس اته کاله پس کلي ته را وګرځو، بیره به همدا وي، مګر ټال به نوی سوی وي. غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې، غم که د یاجوجو د ماجوجو غوندې وڅټې، بیرته چې راځې نو دا دیوال به نوی سوی وي. اوس به دې زما هغه وړې خبرې هیرې وي. ته به پیغله سوې یې، ستا خال به نوی سوی وي. وخت سره سعوده د هر څه معنا بدله سي. خوښ به په ګل نه وي څوک، مثال به نوی سوی وي. داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي، شپه به تېره سوې وي، او کال به نوی سوی وي.
زخم شنډ کې دا تر پسړي کو کې خوند پرېدا، ترخې ترخې لمحې خوږې کا، جدا جدا زړونا یو سېدا، چې رټ بانګرا ترا ګورې زړې شوینا، راشل پستر کوکې مې خوب شا، راشل پستر کوکې مې خوب شا، چې د بلتون شوګیرې دړې وړ شنا، راشل پستر کوکې مې خوب شا، راشل پستر کوکې مې خوب شا. پہچان خوږیږي تا اورن زور پورهږي، سیال جن شوګر شوګر شوهر دستر کو گاٹی میں خوږیږي، ستا درا تولر تم دیر قتل دینا، راشلک پستر گوکے میں خوب شا، راشلک پستر گوکے میں خوب شا، چد دل تن شوگیری دڑے وڑی شنا، راشلک پستر گوکے میں خوب شا، راشلک پستر گوکے میں خوب شا.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فار پریزیدنت
دټ از وان اف دی موست سکسسفل ملټی ریشنل ویډیو ورک ټوګیدر
لو اروپا تر امریکا
لا ریاکشن
کې ده چې هغه وجه
هڅه یې حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
کیوں سو سابس سیسیټ گبش میران
لا آسیا تر آسترالیا میر
آزادی
راڈیو واوری او ځان خبر کړئ.